arzo del kik.
د دفاع وزارت ویان مرستيال محمد رات منیشو زموږ غل ازادي رادیو اوري د نورستان د وانت وایګل ولسوالۍ اوسیدونکو په خپل سیمه کې د پوځي عملیاتو غوښتنه کوي. دوی وایي د ولسوالۍ ودانۍ په شاوخوا سیمو کې وسلوالو طالبانو مرکزونه جوړ کړي او د دوی امنیت ګواښي. دا غوښتنې د سې شنبې په ورځ په یاد د ولسوالۍ کې په یو غونډه کې وسوې. په دې اړه نور تفصیل روح الله انوري وړاندې کوي.
د نورستان د وانت وایګل ولسوالۍ اوسیدونکو ویل تي روسو کالوي په سیمه کې وسلوال مخالفین حاکم دي او زیات قومي مشرانی دولت سره د اړیکو درلودلو په تور وژل، خو حکومت تر اوسه د قومي مشرانو د قاتلینو په خلاف هیڅ قدم نه دی پورته کړی. دوی وایي باید په سیمه کې پوځي عملیات ترسره شي څو دوی او په وانت کې پراته افغان ځواکونه د مخالفینو له ګواښونو وژغورل شي.
نوم می شوم محمود دی د وانت ولسوالۍ شګرام د کلی اوسیدونکی یم. د مرکزی حکومت موږ دا غوښتنه لرو چې باید توجه وکړي عملیات دی وشي ځکه چې طالبانو وجود موجودیت دلته ډېر لري.
مت الله عابد مینم دی او مرکزی دولت نه غوښتنه جدید دا ده چې ورور امنیت چې دی بدون د امنیت نه راځي، چونکې دلته خلک دی ولسوالۍ نه کلي اطراف دي، هغه ځای ته چې کوم سړی ساحه کې پروت دی هغه ساحه ته باید امنیت توجه وکړي.
د غونډې برخوالو له مرکزی حکومت او له ولایتي چارواکو وغوښتل چې په وان کې دی د رغونې او بیا رغونې کارونه پیل کړي څو خلکو ته پکې روزګار پیدا او ولسته د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې برابرې شي.
د ترقی او د نور کوم انکشافي پروژو کې باید هغه له خوانم کومه کوشي هیڅ شي له خوانه توازن نه شو تر اوسه پورې انکشافي پروژو ته دوام ورکړي.
پورا د غړي او انکشافي پروژې د تطبیق شي شو دا غاندي جوړ شي باید توجه دې ډیرو سوالو ته دولت مرکزی نه وختونه دا چې توجه ول ورکړي.
د وانت اوسیدونکو وای لدی وړاندې هم څو ځله د پوزي عملیاتو د ترسره کولو او د بیا رغونی د پروژو د پیل کولو غوښتنه کړي، خو تر اوسه ورته چا مثبت جواب نه دی ورکړي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي رادیو ته ویل دوی هم په یاد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو مشرانو ته د پوځي عملیاتو وړاندیز کړی دی.
زه هم دا تاییدوم چې په وایګل ولسوالۍ کې یو تشویقي عملیات اړتیا شته دی. په دې موضوع کې خلوج خپل تصمیم لري او زموږ مغوښتنه ده چې خلوج خپل تصمیم ژر عملي کړي.
هغه وایي په تیرو څو کالو کې په نورستان کې د آبادۍ په برخه کې کوم په زړه پورې کار نه دی شوی او له مرکزی حکومت غواړي چې د نورستان آبادۍ او بیا رغونې لپاره زیاته بودیجه په واک کې ورکړي.
نورستان کې خو هم چندانې کار نه دی شوی او زما هم غوښتنه ده چې د نورستان د شف لپاره د وزارت مالیې لخوا نه زیاته بودیجه په پام کې ونیول شي.
وانت وایګل د نورستان په مرکزی برخه کې د کونړ ماڼوګي وټپور او شیګل ولسوالیو سره په گاوند کې پرته ولسوالی ده چې د خلکو په وینا پکې وسلوال مخالفین زیات فعال دي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
زموږ شخص له ازادي رادیو اوري ویل کیږي د پکتیا په یو شمیر ادارو کې د ټوپک په زور پر دندو ګمارنې روانې دي او دا خبرې د پکتیا چارواکي هم مني. په دې اړه د تپان نور حال راکوي.
د پکتیا چارواکي وایي د ولایت وکیلانو او بانپوزه کسان غواړي چې په ادارو کې د خپلو کسانو ځای پر ځای کېدو لپاره د ټوپک له زور استفاده وکړي او په یو شمېر ادارو کې د خپلو ګټو په خاطر خپل کسان په دندو وګماري. د پکتیا مرستیال والی عبدالولي سي وویل چې د ډېرو ادارو امتحانونه ډېر وخت په همدې خاطر ځنډیږي چې د وکیلانو او بانفوزه کسانو له لاسوهنې خلاص کړي. دی زیاتوي چې په ډېرو ادارو کې وکیلانو او بانفوزه اشخاصو په اداراتو کې له ټوپک ګټه اخیستې او خپل کسان یې ګمارلي او یا یې هڅه کړې چې وی ګماري.
اکثرا په اداراتو کې په تقرریو کې دوی مستقیما مداخله کوي، حتی ځینې داسې بیلګې هم خلکو لیدلې دي چې د مصالحه د صلاح په زور هم ځینې کارونه کوي. نو ما هیله دا ده چې هر هغه څوک اصلا خو باید په هیڅ عرصه کې څوک پتي ونه وایي.
دا د په خبره له مرکزی حکومت هم پرله پسې غوښتنې کړې دي چې اداراتو ته د پارلماني ولایتي شورا وکیلانو او بانفوزه اشخاصو په خوخه کسان و نه لیږي. دا وړتیا او شفافیت پر اساس د ځوانان پر دندو ګماري. دا مرستیال والی دغه خبره چې وکیلان او بانفوز اشخاص په ادارو کې لاسوهنه کوي، د پکتیا ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادری هم منی وایي وکیلان ځکه په ادارو کې خپل کسان ګماري چې په راتلونکي پارلماني ټاکنو کې د دوی لپاره کار وکړي.
هغه څوک چې غواړي د دوی کې خلک مقرر کړي، مقصد دا نه ده چې په وجه کې اصلاحات راشي، یوازې چې د خلکو د خدمت لپاره یو کار وسي. دوی فقط غواړي د ځان په خاطر باندې پارلماني انتخابات روان دي، پارلماني انتخابات پر کار کړی وي. دوی غواړي چې دوی ادارات کې خپل د خوښې وړ کسان مقرر کړي تر څو په آینده کې دوی لپاره په انتخاباتو کې کار وکړي، انتخابات کې دوی درغلي وکړي. نور د مسخت نه لري چې دوی د ولس ته د خدمتو په خاطر باندې کار کړی.
نوموړی زیاتوي چې په دې برخه کې د مرکزي حکومت نه پاملرنه د دې باعث شوی چې وکیلان داسې کارونه وکړي او خپل کسان وګماري. په خبره وزیران، والیان او اداري رئیسان د دوی بې ځایه لحاظ کوي چې په پرله پسې ډول داسې کسان په ادارو کې ګمارل کیږي چې وړتیا نه لري. دا خبره په داسې حال کې کیږي چې د پکتیا اکثریت اداراتو کې رئیسان او د بشري منابعو مامورین شکایت کوي چې ډېر وخت د بانفوزه کسانو او وکیلانو له لورې ګواښل شوي او په زور اداراتو کې ناوړه کسان ورته په دندو ګمارلی دي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا آزادی رادیو دا د افوی نړیوال سازمان وای په ټوله نړۍ کې د اعدامونو شمیر په بیساری ډول لوړ سوی دی. دی سازمان په ځانګړي ډول ایران، سعودي عربستان او پاکستان ته په اشاره ویلي چې په 2015 کال کې د اعدامونو تایید سوی شمیر په 13 کې ساری نه لري. دا فوی د نړیوال سازمان په راپور کې چې نن خپور سو ویل سوی چې تیر کال په ټوله نړۍ کې لږ تر لږه 1440 اعدامونه سوي چې د وړم کال په پرتله په اعدامونو کې 50% زیاتوالی څرګندوي. دا سازمان وایي چې لږ تر لږه 90% اعدامونه په ایران، سعودي عربستان او پاکستان کې سوي دي. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې اورو.
د افید نړیوال سازمان مشر سلیل شتی ویلی چې په نړۍ کې د اعدامونو د شمیر لوړیدل ځورونکې مسله ده او مخنیوی باید وشي. سلیل شتی ویلی ایران، سعودي عربستان او پاکستان په زیاتو مواردو کې له شفاف او منصفانه قضاوت پرته او په بیساري ډول زیات خلک تیر کال اعدام کړي دي. دا قتلونه باید بند سي. په تیرو لږ تر لږه 25 کلونو کې دولتونو دومره خلک نه دي اعدام کړي. د سلیل شتی په وینا دا ناسم باور چې اعدام به موږ ته په ټولنه کې زیات امنیت راکړي باید له منځه ولاړ شي. دا نړیوال سازمان وایي چې د نړۍ د اعدامونو حقیقي شمیر شاید تر هغه چې د دوی په رپورټ کې یادونه سوې ده لوړ وي، ځکه یو شمیر حکومتونه په پټه مجرمین اعداموي. د بیلګې په ډول دا نړیوال سازمان په خپل کلنی رپورټ کې د چین یادونه نه ده کړې چې د نړۍ د نورو هیوادونو په کچه زیات اعدامونه کوي، خو په دې اړه ارقام دولتي راز ګڼي او له خپرولو یې ډډه کوي. دا په نړیوال سازمان کې د اعدامونو څارونکی اولواتو سین په پولا وایي چې د اعدامونو د شمیر د لوړېدو دقیق عوامل لانه دي څرګند.
په شمیر
هیوادونو کې لا هم مجرمین په پټه اعدامېږي، خو د بشري حقونو څارونکي اوس دا امکان لري چې په داسې هیوادونو لکه ایران کې ارقام ترلاسه کړي. د افی نړیوال سازمان وایي د اعدامونو د شمیر له زیاتوالي سره د اعدام سزا د له منځه وړلو لپاره ځینې پرمختګونه هم شوي دي. څېړونکی اولواتو سین پوپولا ازادي راډیو ته وایي چې تیر کال په کانګو، فیجی او مدګاسکر کې د مجرمینو پر اعدام بندیز ولګېد.
Last year saw a dramatic rise in executions globally with the ISIS.
تیر کال په ټوله نړۍ کې د اعدامونو شمیر لوړ و چې په تیرو 25 کلونو کې ساره نه ده لیدل شوی. دا ځکه چې په ایران، سعودي او پاکستان کې ډیر خلک اعدام شوي دي. تیر کال د وړم په پرتله 50% زیات خلک اعدام شوي دي. خو د نړۍ په ځینو برخو کې پرمختګونه هم شوي دي. د بیلګې په ډول په کانګو، فیجی او مدګاسکر کې پر اعدام بندیز لګیدل دي. د افی نړیوال سازمان څرګندوي چې تیر کال په اروپا او د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې څوک نه دی اعدام شوی. بیلاروس یوازنی هیواد دی چې لا هم د مجرمینو د اعدام سزا عملي کولای سي، خو تیر کال حتی په بیلاروس کې هم څوک نه دی اعدام شوی.
دا ازادي رادیو ده. یو باور دا چې په پاکستان کې د تروریزم ځپل یو سیاسي ستونزه ده. تحلیل کوونکې د دې باور یو دلیل دا بولي چې په هغه هیواد کې چې سیاسي مشران یې په ښکاره لمنه کړای سوي وسلوالو ډلو سره اړیکې لري او یا د هغه هیواد امنیتي ځواکونه له هغو مجرمینو سره خواخوږي شي چې د مذهب په نوم جرایم ترسره کوي، نو هلته د ترهګرۍ لمنځه وړلو ته د شک په سترګه کتل کیږي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په دې اړه یو مطلب لیکلی چې ځینې ټکي فریبا ظاهر وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس داسې مهال دغه راپور خپور کړی چې هر کال په پاکستان کې سلګونه ملکي وګړي د تروریستي پیښو قرباني کیږي. د بیلګې په ډول 13 میاشت په لاهور کې په یو ځانمرګي برید کې تر اویا ډیر کسان وژل شو چې له دې سره یو ځل بیا په پاکستان کې د تروریزم ستونزې ته د نړیوالو پام ور واوښت. د همدې چودنې په تړاو امنیتي ځواکونو سلګونه مشکوک کسان نیولې دي، خو بلخوا په دغه وخت کې د اسلامي قانون د پلي کېدو لپاره د خلکو مظاهرو ته پکتو چې یو بیلګې د ممتاز قادری په پلوي وسوه او په پلازمینه کې اجازه ورکړل سو، نو دا باور رامنځته کوي چې په پاکستان کې د تروریزم سره مبارزه سیاسي اړخونه لري او سیاسي ستونزه بلل کېږي. ممتاز قادری مقدساتو ته د سپکاوي په وړاندې مبارزه کوله او د نوموړي تر اعدام وروسته زرګونو کسانو مظاهره وکړه چې د شخولو پر مهال لوړپوړي پاکستانی پولیس افسران هم د دوه لپاره راټول شوي وو. د تروریزم سره د رښتینې مبارزې په اړه پښتني حق مال هم راپور ته سوی چې د پنجاب ایالت اعلی وزیر رانا ثناء الله په خپل سیمه کې د یاغي ډلو فعالیت رد کړ. په داسې حال کې چې پاکستانی تحلیلګران وایي په دغه ایالت کې بیلابیل ډلې په مختلفو نمونو په پراخه کچه فعالیت کوي. په دې ډلو کې یو یې جیش محمد چې ویل کیږي تر بیلابیل نمونو لاندې فعالیت کوي، او د دې ډلې مشر مسعود ازهر په 1999 کال کې د یو شمیر هندي مسافرینو د خوشی کېدو په بدل کې د هند له زندان څخه خوشی کړای سو. لشکر طیبه بل ډله ده چې د امریکا متحده ایالاتو یو تروریستي ډله بلل ده او د جماعت دعوا په نوم په دې سیمه کې فعالیت کوي. دغه ډله په 2015 کال کې په پاکستان کې منع اعلان شو، خو مشر حافظ سعید په ټول پاکستان کې په آزاد توګه سفر کوي او خلکو ته په ویناو کې وایي چې د لویتیزو او هندي وګړو پر شتمنیو بریتونه وکړي. په همدې پنجاب ایالت کې سپایي صحابه یو بل ډله ده چې ویل کیږي په پاکستان کې د شیعه وګړو په وړاندې د څو بریتونو مسؤلیت لري. جماعت الاحرار بیا له افغانستان سره پر پوله په قبایلي سیمو کې له اسلامي دولت ډلې سره خپل خواخوږي اعلان کړی ده. د جنوبی او جنوب ختیځ آسیا په اړه د تحقیقاتو د نړیوال مرکز وډراو وولسن یو ولورپوري غړي مايكل کوګلمن اسوسییټډ پریس اژانس ته په یو ایمیل کې لیکلی چې که هم دغه ډلې بیلابیل اهداف په نښه کوي، خو وایي چې په پاکستان کې د ټولو فعالو تروریستي ډلو په اړه خبرې وسی، نو ویلی سو چې ټول سره ورته ایدیولوژي لري او ډېرې له القاعده سره نږدې اړیکې لري. لبلی خواکه پاکستانی سرتیرو ته وکتل سي سره لدی چې زرګونو تنه افغانستان سره پر پوله قبایلی سیمو کې د وسلوالو ډلو په وړاندې جګړو کې مړه یا ټپین کیږي، خو له هم د پاکستان پاوځ د تحلیل کوونکو په خبره لدغه وسلوالو ډلو سره تاریخي اړیکې لري او دا په سیمه کې د امنیتي سکتور د دندې په اړه شکونه راپورته کوي. لدی سره سره د اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي چې د پاکستان د پاوز ویان عاصم بجوا په تیر وختونو کې له وسلوالو ډلو سره د پاوز اړیکې رد کړې، خو اوس یې په یوې مرکې کې ویلي چې پاوز د تروریستانو په برخه کې یو بل پالیسي لري. دای د تروریزم په وړاندې د هغې وات عملیات له تبعیز لري بولي. که هم د پاکستان پوځ وایي د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې پرمختګ غواړي او په دې مبارزه کې د نړیوال ملاتړ تمه لري، خو دا باور هم پر ځای دی چې تر هغه چې د پاکستان ټولنه د تروریستي مفکورې لپاره زمينه برابروي او تر هغه چې د هیواد له دې ډول ایدیولوژي سره په کلکه مبارزه ونکړي، نو کېدای شي له همدې ځایه نورې ورته ډلې او افکار هم راپورته شي.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
دا ازادي رادیو ده. په نګورنو قرباغ لنجمنه سیمه کې ټینګسي اور بند له دغه ځای د تیروسیو نلیکو خوندیتوب ته هلي زیاتی کړی دي. دا نلیکي گاونډي هوادونو او تریو هدا اروپا ته مهمه ګڼل کیږي. ویل کیږي هغه اور بند چې د سیشن به پورت په سیمه کې نافذ سو تر ډیره ریاض سوې دي. دا ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه په حواله سالی محمد سالی جزئیات وړاندې کوي.
پلانجمن سیمه نګورن قرباخ کې د ورستی اوربن نافذیدل د آذربایجان، ارمنستان او د سیمه نور هیوادونو ته هم مهم ګڼل کیږي. د انرژي په نړیوال تجارت کې د قفقاز سیمې رول د غرض د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ زیاتیدونکو شخړو د سیمې قدرتونه هم اړ ایستي څو هغه اوربند چې د سه شمې پرس په دې لنجمن سیمه کې نافذ سو لنجدي و څاري چې آیا رعایتیږي که څنګه. هغه دوینه لیک چې د آذربایجان لویدیزي برخه د قفقاز له طریقه تیل او غاز لېږدوي لنجمن سیمې نګورن قرهباغ ته نږدې پرتی دي. د هر ډول شخړې پراختیا شایي دغه دواړه نلیکې له خطر سره مخامخې کړي. نګورنو قرهباغ په آذربایجان کې دننه پرته ده، خو په خټه ارمنیان ورباندې کنټرول لري. په قبرس کې د نیکوسیا په انتون د انرژي، جیوپولیټیک او اقتصاد استاد تیودوراس تساکیریس ازادي راډیو ته ویل هر ډول شخړه به په دغه نلیکو اغیز وکړي. نګورنو قرباخ سیمته دی ویبلی بل قوا جګړې د لمن غزیدل شای پر دوړو نلیکو اغیز وکړي. دوړه اول د آذربایجان او بیا د ترکیه لپاره اوله درجه، ورپسې اروپا او د نړیوال اقتصاد لپاره تریوه هدا اهمیت لري. هغه نلیکه چې د باکو له ختیځ نه د ترکیه جیهان ته غزیدلې د ورځې د یو میلیارد بیرلو په اندازه تیل انتقلوي، ډیره برخه اروپا او یو اندازه اسرائیلو ته ځي. بلخوا د کسپین سمندرګي د 9 میلیارد متر مکعب په اندازه ټول طبیعي ګاز د آذربایجان له ختیځ نه د ترکیه مارکیټونو ته ځي.
د ازادي راډیو د راپورونو وایي چې په تیرو 48 ساعتونو کې د هغو غیر قانوني کډوالو شمیر کم سوی چې د ترکیه د سمندر لارې د یونان ټاپوګانو ته رسیږي. د ترکیه او اروپای اتحادیه د نوې موافقې پر اساس هغه کډوال چې د مارچ تر شلمې وروسته د یونان ټاپوګانو ته رسیدلي باید ترکیه ته واستول سي. یونان ته د غیر قانوني مهاجرینو د ورتګ بهیر ولې ټکنی سوی دی؟ فرشته جلال زی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
یونانی چارواکو نن وویل چې په تیرو 48 ساعتونو کې د هغو غیر قانوني کډوالو شمیر په بیساري ډول کم سوی چې له ترکیه د دوی ټاپوګانو ته ورسېدل. د دوی په وینا تر دې مخکې به هر ورځ 225 غیر قانوني کډوال د سمندر لارې د یونان بیلابیلو ټاپوګانو ته ورتلل، خو په تیرو 48 ساعتونو کې دا شمیر 85 ته راټیټ سوی دی. یونانی چارواکو دا نه ده څرګند کړی چې د هیواد ته د ورتلونکو کډوالو د شمیر کمیدل تر کومه حده د اروپایي اتحادیه او ترکیه له موافقې سره تړاو لري. خو د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو نن وویل چې دا د اروپا او ترکیه د موافقې اغیز دی. د اروپایي اتحادیه او ترکیه د موافقې پر اساس د یونان حکومت د دوشنبه په ورځ په لومړی جوپه کې 200 چې لشتلجه 240 افغانان په کې وو ترکیه ته واستول. د ترکیه او اروپایي اتحادیه د موافقې پر اساس به ترکیه د سوریه د خلکو په ګډون ټول هغه غیر قانوني کډوال چې په قاچاقي لارو د مارچ تر شلمې ورسته اروپایي اتحادیه ته ورغلي مني، او په مقابل کې به اروپایي هیوادونه د سوریه هغو کډوالو ته چې په قانوني ډول له ترکیه ورسته ولکېږي ځای ورکوي. اروپایي اتحادیه د دې موافقې په بدل کې ترکیه ته زیاتې پیسې هم ورکړي دي. له ترکیه سره همداراز ژمنه سوي چې په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد د غړیتوب په بحث کې به هم پرمختګ وشي. خو د ترکیه او اروپایي اتحادیه پر دې موافقه په نړیواله کچه انتقادونه سوي دي. د بشري حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان Human Rights Watch یو مشر وینزل میخالسکی د سیشن به په ورځ د یونان په لیسبوس ټاپو کې د رویټرز خبري اژانس ته وویل
EU and Greece is doing something really
اروپایي اتحادیه او یونان یو ډیر زورونکي او غیر قانوني کار کوي. دوی له کډوالو سره ډیر بد چلند کوي او ځان ورڅخه خلاصوي، او دا یو ډیر خوشینونکي کار دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا UNHCR ویلي چې د ترکیه او اروپایي اتحادیه د موافقې پر اساس به یوازې هغه کسان برته استول کیږي چې د مارچ تر شلمې ورسته یونان ته ورسیدلی دی. په یونان کې د دې ادارې ویان دي پرون ازادي رادیو ته وویل چې لښته لږه 50,000 غیر قانوني کډوال په دغه هیواد کې به برخلي کپاته دي.
د ازادي رادیو ته په دې خبرونه کې دا موضوعات وړاندې شول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې ټول سیاسي نمائندګي ته یې سپارښتنه کړې د هغو هوادونو ساتونکو ته چې افغان کډوال په اجباري ډول باسي ویزې ورنکړي. د قومونو او قبایلو په چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر د افغانستان د متحد اسلامي حزب مشر وحید الله سباون وایي اروپایي هوادونه باید په زور افغان کډوال لخپلې خاورې ونه باسي. او د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د حزب اسلامي مذاکره کوونکو پلاوی باید دا روښانه کړي چې په کومه حکومتي کړي له حکومت سره د دغه غوند خبرو مخالفت کوي.